السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مخم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې وروستي پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی په خبری مجلې کې مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه در تر پورونه چمتو کړی دي خو مجله په خبرونو پیلو خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دي
افغان ولسمشر ویل پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله غواړي په ورزګان کې موټر چلوونکو د ترینکوټ کندهار د لوی لارې پر سر د ځینو ستونزو له کبله دغه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله د سوریې په پلازمینه دمشق کې موټر بم چاودنو اتلس کسان وژلي افغان ولسمشر وی له پاکستان سره سوله نه غواړي بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم زه پاکستان سره سوله غواړم او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي
ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د سولې په برخه کې دقت پکار دی ځکه که په دې برخه کې کومه تیروتنه کیږي دوامدارې سولې ته د رسیدو چارې سخت وي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په مرکز ولسوالیو کې د یوې میاشتې په موده کې د دولت 104 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 140 تنه ټپیان سوي دي د ننګرهار امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن یک شنبه یوه کنفرانس ته وویل د تیرې میاشتې په موده کې نږدې 100 تنه نور وسلوال نیول سوي دي امنیه قمندان وایي په دې موده کې 155 پاکستاني اتباع هم چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیول سوي دي خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي په ورزګان ولایت کې موټر چلوونکو د ترینکوټ کندهار د لوی لارې پر سر د ځینو ستونزو له کبله دغه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله دغه موټر چلوونکي چې په مرکز ترینکوټ کې راغونډ سوي وه ادعا کوي چې پر دغه لارې پولیس ځوروي په یوه او بل نامه پیسې ورڅخه اخلي
پولیس د روزګان ولایت پر لارې باندې تیل غواړي پیسې غواړي ویمو ټکیمو عجزې دبه سوي دي کشران مشران په موږ پوستې جوړوي په موږ بېګارونه کوي زموږ موټران ولاړ دي خراب دي هندارې ورمچې کړي دي شانې ژنې ول د خراب موټران سره
د ارزګان کندهار د لوی لارې د ساتنې د کنډک نوي ټاکل سوي قومندان حمید الله وویل هڅه کوي د موټر چلوونکو دغه ستونزه په یوه اونۍ کې حل کړي د هم د سیمې او نړۍ خبرونه د سوریې په پلازمینه دمشق کې نن یک شنبه درې موټر بم چاودنې وسوې راپورونه وایي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل سوي دي دولتي ټلویزیون وایي د سوریې پولیسو په منفجره موادو ډک درې موټرونه تعقیب کړل چې هڅه کوله دمشق ته ننوځي امنیتي چارواکو دوه موټرونه ودرول او منفجر کړل خو درېیم موټر وتوانید د دمشق په مرکزي برخه کې ځان تحریر میدان ته ورسوي او تر محاصره کېدو وروسته چاودنه وکړي په سیمې کې د انس په نامه یو دوکاندار د چین مرکزی تلویزیون ته وویل
والله فانا الصباح صوت انفجار
موږ د درنو چاودنو په غږونو راوښ شلو ډیر زورور چاودنې وي هر خواته ماته کیږي او ویجاړی ښکارېده موټرونه او دکانونه چې ویجاړ شوی ورنه ور باندې بالو
د سوریې دولتي تلویزیون ویل چارواکو ترورستان پرې نه شول چې خپل اهداف ته ځانونه ورسوي تر اوسه چا د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی د ایران د انرژي وزارت وایي د ټوټال په نامه د فرانسې د انرژي ستره کمپنۍ به د ایران د ګازو د استخراج د یوې ساحې د پراختیا لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقه له تهران سره لاسلیک کړي دا له هغې وروسته چې له ایرانه ځینې نړیوال بندیزونه لرې سول له یوه بهرني شرکت سره د ایران تر ټولو ستره موافقه بلل سوې ده د ایران د انرژي وزارت یو ویاند وویل د جنوبي پارس د یولسم فاز د پراختیا لپاره دغه نړیواله موافقه د دوشنبې په ورځ د ټوټال یوې چینایي کمپنۍ او د ایران د پیټرو پارس کمپنۍ د استازو په حضور کې لاسلیک کیږي ټوټال د ایران سره ابتدایي موافقه په نومبر میاشت کې لاسلیک کړې وه دا د 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژه ده چې د فرانسې د ټوټال کمپنۍ ترڅنګ د چین د پټرولیم ملي شرکت به پکې 150 او د ایران پیټرو پارس به پکې نږدې 40% ونډه لري د فرانسې جرمني او ایتالیا د کورنوي چارو وزیران نن په پاریس کې سره ګوري دوی له ایتالیا سره د دغه هیواد بندرونو ته د پناه غوښتونکو د زیاتېدونکو کشمیر د ستونزې په حل کې پر همغږي بحث کوي د پناه غوښتونکو پر بحران په داسې حال کې خبرې کوي چې ملګرو ملتونو له ایتالیا سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده ایتالیا د خپلو بندرونو او د ژغورنې د کښتیو چې د مرستندوی ادارو په مرسته چلیږي د بندولو خبرداری ورکړی دی. دغه کښتۍ له لیبیا څخه په ناغوښتون کې لیږدوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرارد کولم له خپل جرمني سیال توماس دی مایزری او ایتالوي سیال مارکو مین نیتی سره یو ځای په پاریس کې نن شپه د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له کمشنر سره د پناهغوښتونکو پر بحران خبرې کوي. او چارواکي وایي د روسیې په تاتارستان سیمه کې د یوې لارۍ او یوه بس موټر په ټکر کې د دوو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان مړه سوي دي. د پولیسو د محلي ادارې یوه ویاند وویل پیښه د تېرې شپې په نیمۍ کې سوې ده. په تاتارستان کې چارواکي وایي تر پیښو وروسته بس موټر چپه سوی دی. په بله پیښه کې د مسکو په ختیځ کې نن سهار له یوې ونې سره د موټر د ټکر په پیښه کې څلور کسان مړه سوي دي. پرون ناوخته بیا د روسیې په لویدیځ کې د بس له تمځای سره د یوې لارۍ د ټکر په نتیجه کې دوه ځوانان مړه سوي وه.
لو سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې خبری مجله د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او دا مطالب مو په دغه مجله کې درته چمتو کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه چیړي چې ګواکې په فرا کې ایراني هلیکوپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې ښکته کړي دي.
موږ تیره ورځ د دې په هکله په دفاع وزارت کې غونډه درلودله. دفاع وزارت وظیفه ورکړې ده چې په دې هکله څېړنې وکړي. د هغې نه وروسته پکې اجرات
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو شنونکي سره همغږي کو. ولسمشر غنی وی له پاکستان سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله کول غواړي.
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل سي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د سیاسي ائتلاف رامنځته کول اخلاقي شرم دی. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جرمني، فرانسې او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په بیړنۍ غونډه کې د هغو کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو خبرې کوي چې ایټالیا یې ډیره ځپلې ده. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. قدر من اوریدونکو تاسو زمو غکل ازادي رادیو څخوري رازو د مجلې د سر موضوع ده. د افغانستان دفاع وزارت وی د هغو راپورونو پاړه چیړنې کوي چې غنی د فرا ولایت په قلایکا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې ښکته کړي دي. د دغه وزارت وین دولت وزیری د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل تر اوسه په دې اړه اسناد او شواهد نه دی وړاندې شوی. د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی وایي چې وړ مشپې ایرانی والی توکو افغانستان ته راوختي دي او د وسلو سربیره وسلوالو مخالفینو ته پیسې هم ورکړي دي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا ولایت کې د ایرانیو هلیکوپټرو د ناستولو چلونو او کراوالي وروسته به افغان حکومت په دې اړه رسمي اجراءات وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دغه راپورونو د دقت په اړه پلټنې پیل سوې دي.
دې په اړه په مطبوعاتو کې او د پولیسو ځینې کسانو ویلي وو چې هلته هلیکوپټر راغلی دی او وسلې په کته کړي دي. موږ تیره ورځ د دې په اړه په دفاع وزارت کې غونډه درلودله. دفاع وزارت وظیفه ورکړې ده چې په دې هکله څېړنې وکړي. بیا هغې نه وروسته پکې اجرات
د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی وای وړ مشپ ایرانی هلیکوپټرو د قلایکا ولسوالۍ چې ایران سره په پوله پرته د ناستې کړي او وسلوالو مخالفانو ته وسلې مهمات او پیسې ورکړي دي. اغلی امینی ازادي رادیو ته وویل چې په عین وخت کې وسلوالو مخالفانو په همدې سیمه کې په امنیتي پوستو حملې کړي او افغان سرتیرو ته مرجوبله اړولې ده.
موږ هم خبر لرو چې ایرانی تیاری د شپې څلور بجې هلته کېناستلې، وسلې مهمات او پیسې ورکړي. په همغه شپه وسلوالو په پوستو حملې وکړي. یوې پوسی سقوط کړی، درې کسه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو او اړیکو سره بیا هم د سفارت کارکوونکي خبرو ته چمتو نه سول. له دې وړاندې د فرا چارواکو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنو په اړه ادعاوې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په خاوره کې د ایرانیو هلیکوپترو د ناستې په اړه څرګندونې کوي. د فرا د والي ویان ناصر مهری که څه هم په دغه ولایت کې د ایراني هلیکوپترو ناستې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دغه موضوع جدي نیسي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په خاوره کې د بهرنیو هلیکوپترو د ناستې په اړه ادعاوې کیږي، بلکې له دې وړاندې په لوګر، ننګرهار، غزنی، جوزجان، سرپل، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډول ادعاوې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وای د دغه ټولو ادعاوو په اړه دوی پلټنې کړي، خو تر اوسه یې کره شواهد او اسناد نه دي موندلي.
قدرمنو اوریدونکو، د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د فراد د ولایتي شورا رئیس وایي چې دغه ولایت کې ایرانی هلیکوپټر ښکته شوی او هلته وسلوالو ته د پیسو سربیره وسلې ورکړي دي. دا چې ایران د خپلو دغه نوو تحرکاتو په وسیله څه غواړي او افغان دولت ولې دغه مسلې مخنیوی نشي کولای، په اړه د سیاسي چارو له کارپوه سره زموږ همکار اکرام الله اکرام لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ایران ولې غواړي د افغانستان په جغرافیه کې دغه ډول تحرکات وکړي. نوموړی په جواب کې ورته وایي،
جناب اکرام صاحب، دا زمونږ په کونړ او ننګرهار کې وي اختلاط او د وان په نامه سره، کله چې د منی په موسم کې چې پسي خاوند جوار وري دي او خپلې فطرې جمع چې د حق شوغیا راځي هغه پسي کې واښه خوري او ځان غړوي. زمونږ افغانستان د ناټو په وجود کې په وان بدل شوی دی، وان باندې دا په دې معنی باندې چې کله د روسیې عسکر لښکر راځي تیری راځي شمالی صفحات کی او کلد ایران راضی پر غربی صفحات کی، کلد پاکستان راضی پر شرقی جنوبی صفحات کی او کلد ناتو هم راضی مخالفین تا اسلحی او نور اکمالات پا درف باندی پل گیم کئی. دلتا زمان دا افغانستان دا اردو حیثیت ترادار او تحوائی قوی دا نشتیم پا وجه بانی پلاستالی حالت قرار لری، زمان هوایی قوان نشته ده، زمان حکومت هم سرگی پتاییو په دې اطلاع په تحقیقات کو دیو شروع
کرده. سلطانی صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟ تاسو مخکې د هوایی ځواک نشتون او د رادار نشتون یاد که چې لوی ستونزه پیدا کړې ده، څه کول پکار دي؟
څه کول دا پکار دي چې دا باید د چرګي صاحب په وخت کې باید دا ځان پورته شوی چې د افغانستان وسلوال پوځ په رادار او شکاري او کمپر تېرو سنبال شوی وی تر څو د افغانستان اردو په برلاسی باندې د خپل جغرافیا په دفاع کې خپلې غزمي او خپل هغه نظامي حرکتونه کولی او ناتو خو آګاهانه دا کار په دې نه کوي چې دا د افغانستان حکومت ورته په سوال او مشکلاتو کې او په دغه کې ورته پاتې شي، په احتیاجي کې ورته پاتې شي. او دا پکار دی چې حکومت باید ځان ګرو کړي او د خپلې ګروۍ په قیمت باندې خپل هیواد ته عصري رادار واخلي، چتاري او بمبار تیاري واخلي، ترکیه او ټانک قوه واخلي. دا به د افغانستان د خلکو اردو او د ملت حیثیت ته نړیوالو په شان کې په یو خاص ردیف کې قرار ولري او حکومت کې مدیریت کمزوری دی چې دا په دې خپلو تورو موضرو او په دې عصري او زري موضرو باندې کېدای شي چې لس تیاري وخت رادار سیستم باندې تر څو د بهرنیو قواوو
سلطانی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه دلته په افغانستان کې د ایران سفارت هم موجود دی، فکر نه کوي چې دغه ډول ستونزې د ډیپلوماټیکي لارو نه که حل شي ډیره به ښه وي؟
نو ډیپلوماټیک شخصیت ما په وطن او خارجه وزیر دی په ناغه غوبل کې اختر ځان یې قومندان کړی دی، محلي پولیسو قومندان دی، خارجه وزیر دی، هغه ځاتي لاغه کړی همدغه شانتي دا د رئیس جمهور ماوین دی ناغه شان په ورو ورو لوبه کې مصروف دی. حکومت یو ستراتیژي نه لري د هیواد لپاره وطن د پاره کې لرلې، نو حتمان د دې پرابلم د پاره ولار پیدا کوله. نو دغه ته په کتو باندې ایران په دې بشرمانه شکل باندې د پاکستان نه په اضافه شکل د فرهنګي رغل د پاره او د داعش د مخنیوي د پاره ټول هغه سپاهي پاسداران افغانستان ته رالېږي د طالب په نامه سره او جګړه یې د خپل ملک له ځمکو څخه راټیټه کې عملي کړې ده. دا د افغانستان حکومت کولای شي چې ډیپلوماتیک شمېرې د ښار لیدار خارجه وزیر
د سیاسي چارو کارپو محمد انور سلطانی او چې زموږ له همکار اکرام الله اکرام سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې له هغه هیواد سره سوله غواړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا د نوي رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې وکړي. د سولې د عالي شورا نوي رئیس کریم خلیلی په خپلو لومړنیو خبرو کې په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د کابل او اسلام آباد له خړو پړو اړیکو وروسته افغانستان اوس پاکستان د سولې د پروسې همکار نه بلکې د سولې د خبرو یو لوری ګڼي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د سولې د عالي شورا د مشر او غړو د معرفي کې دوه غونډه کې ویل چې له پاکستان سره سوله په دې معنی ده چې په افغانستان کې قوي او عزتمن دولت ومنل شي او بهرني هیوادونه باید پوه شي چې په دې هیواد کې حکومت والی معامله نه ده.
او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل سي. امام دولتداري د معاملې خبره نه ده، دا د موږ حق ده او دې باندې د خلکو په واضح توګه پوسي. افغانستان د چا هدیه افغانانو ته نه ده.
لدی وړاندې افغانستان د سولې په برخه کې تل د پاکستان مرسته مهمه ګڼلې او په دې برخه کې د هغه هیواد مرستې ته انتظار کړی دی. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر غنی هم له بل هر وخت ډیر پاکستان ته د مرستو لاس اوږد کړ، خو له هغه وروسته چې اسلام آباد د دوه اړخیزو، درې اړخیزو او څلور اړخیزو غونډې ژمنې ماتې کړې، دا باور کمزوری شو. د ځینو کارپوهانو په خبره اسلام آباد افغانستان ته د دغو هیلو ځواب د تروریستانو په رالیږلو او د افغانستان په خاوره د توغندیو په توغولو ورکړی دی. په دې وروستیو کې کابل له اسلام آباد څخه رسمي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. همدارنګه د امریکا کانګرس او دفاع وزارت په وار ور ویلي چې په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونو د افغانستان امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی. له دې ټولو سره افغان ولسمشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په سوله کې له افغانانو سره مرسته او همکاري وکړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې امریکایي چارواکي د افغانستان او پاکستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو مصروف دي. ویل کیږي چې د افغانستان د برخلیک لپاره په دغه ستراتیژۍ کې په پاکستان فشار راوړل هم شامل دي. نه دا ده چې لشته هیلو سره به د سولې عالي شورا وتوانېږي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. ښاغلی غنی له دغې شورا غواړي چې په افغانستان کې د بریالۍ سولې لپاره درې اړخیزه یعنې سیاسي، امنیتي او ټولنیزه اجماع رامنځته کړي. کریم خلیلی چې په دغې ورځ په رسمي توګه د افغان ولسمشر د فرمان له مخې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه معرفي شو، په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل: دای ویل سیمه او د نړیوالو هیوادونو څخه زموږ انتظار ده چې د یوې نړیوالې اجماع مخې سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغان ملت ملاتړ وکړي. او له دې ځایه په ټولو وسلوالو او د طالبانو په تحریک دا غږ کوم چې راشي له جګړې لاس واخلي. د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وایي چې د پاکستان په اړه ولسمشر دا دریس ښیي چې پاکستان څنډې تکړي او نړۍ ته وښیي چې هغه هیواد د تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه ماخامنه خبری مجلې ته غوښیاستی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیت خوندي او په سیمه کې د زورواکانو د لاسوهنو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی دا غوښتنې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له بیلابیل ارګانونو سره د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړي. تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له امنیتي ارګانونو نه یوازې د انتخاباتو د ورځې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي، بلکې له دوی غواړي چې د رای ورکونکو د مرکزونو د ارزیابۍ، د نوملیکنې له پروسې، د کاندیدانو د کمپاین پر مهال د ولایتي دفترونو او د دغه دفترونو د کارکوونکو د امنیت په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د غوښتنې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له بیلابیلو ارګانونو سره د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړي. ښاغلی احمدزی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید په انتخاباتو کې د سیمه ییزو زورواکانو د مداخلې مخه ونیسي.
له امنیتي ځواکونو غوښتنه کوو چې په سیمه کې د زورواکانو د مداخلې په کلکه مخنیوي وکړي. او پرې نګدی چې د مداخله او د ټاکنو د تهدید للارې زمون ټاکنې خدای نخواسته د درغلوی خواته لاړ شي. امنیتی ځواکونه نه یوازې دا چې د سیمایزو زورواکانو د مداخله مخه بنیسي، بلکې خپل به هم په ټاکنو کې د مداخله څخه په کلکه ډډه کوي.
د غوښتنه داسې مهال کېږي چې تمده د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر راتلونکو لسو ورځو پورې د رای ورکوونکو د مرکزونو ارزیابي پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد بیا په دې ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
زه د افغانستان ټولو وګړو، دولت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکوم چې موږ د راتلونکو انتخاباتو د امنیت خوندیتوب لپاره بشپړ چمتووالی لرو، او همدارنګه په ډاډ سره وایم چې موږ به اجازه ورنکړو چې په انتخاباتو کې مداخله وشي.
په دې ناسته کې همدارنګه د دفاع وزارت لوی درستیز شریف یفتلی او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزي هم د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کېږي چې اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. که څه هم امنیتي چارواکي دغه امنیتي ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې له بېلابېلو امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ به د دغو ګواښونو په لمنځه وړلو کې جدي اقدامات وکړي تر څو په دې ملي پروسه کې د خلکو ګډون
باوریشی. تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګوي چې د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د سیاسي ائتلاف رامنځته کول اخلاقي شرم دی. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د دې مطلب له بیان سره وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس د مرستیالانو، د بهرنیو چارو د وزیر او د بلخ د والي دا کار غیر قانوني دی. بیا هم تفصیل د یوسف خان زدران په یو بل راپور کې.
د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د سیاسي ائتلاف رامنځته کول د قانون خلاف عمل وګڼه. وایي هغه کسان چې ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو دولتي دندو استعفا وکړي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې دا کار د غیر قانوني توپ تر څنګ یو اخلاقي شرم هم ګڼل کیږي.
اخلاقي مشوره دا چې شرم ده، دغه سی یو کړنه چې په نظام کې نیم نظام هم ستایي، د نظام پر اساس کې موږ تاته محتاج یو، تر ازي چې وه یو ائتلاف جوړي د نظام په نه پوهېږم په حکومت کې بل حکومت. دا په اخلاقي لحاظ درسته خبره نه ده، او د قانون په لحاظ که اپوزیشن جوړی، د اپوزیشن علاقمند دی، خپلو خلکو مجبور کړی، ستا تقاضاوې نه برآورده شوې، مهرباني وکړه د اپوزیشن نه دې استعفا ورکړه.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت ګوند سرپرست صلاح الدین رباني او د بلخ والي عطا محمد نور په یوه ګډه ناسته کې چې په ترکیه کې ترسره شوه، د افغانستان د ژغورنې په نوم د یوه ائتلاف اعلان وکړ. د دغه نوي ائتلاف جوړونکو پر ولسمشر غني د غیر قانوني اجراتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور لګولای دی. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې د دولت په لاسته راوړنو او ناکامیو کې د یاد ائتلاف مشران شامل دي، ځکه داغه په باور دا کسان د حکومت برخه ده. د دغه ائتلاف د جوړولو خبره داسې وخت کیږي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان پر پخواني والي احمد ایشچی د جنسي زورونې تورونه پوري دي، او لڅه مودې را په دې خو په ترکیه کې هستوګن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې پر دوستم د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې جریان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني بیا په کابل کې د جوزا د لسمې خونړۍ حملې او مظاهرو وروسته له حکومت غوښتل چې د ملي امنیت سلاکار او لوړ پوړي امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي، هغه غوښتنه چې د حکومت لخوا ونه منل شوه. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محقق بیا په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې له څو میاشتو راهیسې له ولسمشر سره په لیدنه نه دی بریالی شوی. د بلخ والي عطا محمد نور له دې وړاندې خبر ورکړو چې د جمعیت ګوند د برخې اخیستو په هدف یې ولسمشر سره خبرې پیل کړي، خو تر دې دمه د نتیجو په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا یو شمېر سناتورانو د یک شنبې ورځې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې که دا ائتلاف د افغانستان او نظام په ګټه وي باید ملاتړ یې وشي. د دې سناتورانو له ډلې محی الدین منصف وایي چې که د دغه نوي ائتلاف جوړېدل د خلکو او نظام په ګټه نه وي نو مخنیوی یې پکار دی.
دوی
وایي په دې کې شک نشته چې که ائتلافونه د نظام په ګټه وي نو ښه خبره ده، او که د نظام په وړاندې
د ستونزو د پیدا کېدو لپاره وي نو بیا ښه کار نه دی او باید مخه یې ونیول شي. په ځانګړي ډول په دولت کې نور دولتونو جوړول هیڅ د زغم وړ نه ده. تیره ورځ د جمعیت اسلامي ګوند یو ویان واقف حاکمی بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د جمعیت جنبش او وحدت اسلامي ګوندونو مسولینو یوازې د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه بحثونه کړي او تر اوسه په رسمي ډول هیڅ ائتلاف نه دی رامنځته شوی.
نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ولایتي شورا یو شمیر غړو او مدني فعالانو د ولس په ملاتړ د خپلو حقونو د دفاع لپاره د ولایت مقام په دروازه کې د تحسن خیمه ودرولې. نور حال سیمې څخه داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنه او یو شمیر قومي مخورو د ولسمشر څخه د خپلو حقونو ترلاسه کېدو لپاره د لوی لارې پر سر یو خبري کانفرنس ته خبرې وکړې او لاغه وروسته دوه خیمې د ولایت مقام په دروازه کې د اعتراض د دوام په موخه ودرولې. اعتراض کوونکو په دغه خبري ناسته کې ویل دوی به تر هغه پورې خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې منل شوې او عملي شوې نه وي. د پکتیا ولایتي شورا مشر الامیر بارمزوی:
د پکتیا ولسونو د صبر کسا ډکه شوې ده. دلته په پکتیا کې په ټولو برخو کې کارونه پټه په ولاړ دي. د ملي وحدت حکومت نه انډولي چې په ځینو ولایتو کې ډیر کار روان ده او په پکتیا ولایت کې هیڅ پروژه هیڅ پرمختګ نه تر سترګو کیږي.
د دغه اعتراض د تنظیم کمیټې غړي او مدني فعال سید جمال الدین اسبخیل تور پورې کړ چې پارک ناس پکتیاوال چې ولسمشر سره نږدې دي د دوی پاکونو پښې خیاورګې د څو کسانو له لورې محاصره وګاڼه.
خپلواک ولسمشر سیاسي مشاور دی، همدارنګ اتمر صاحب ده، رحیمي صاحب ده، اکلیل حکیمي ده، دا پنځه نفره دي. ارګي محاصره کړی دی، قدرت یې انحصار کړی دی، د افغانستان ټول وګړي له دوی ناراضه دي.
د ده په خبره دوی د خپلو حقونو لپاره له مشروع مدني لارو چارو څخه ګټه اخلي او له حکومت څخه یې تمه هم دا ده چې په پکتیا کې پراختیایي او پرمختیایي کارونه ترسره او د دوی کادرونو ته پام وشي. دا چې په دې حرکت کې څوک شامل او د چا له لورې تنظیمیږي او مشخص هدف او موخې څه دي، مدني فعال او د ځوانانو پارلمان غړي شفیق الله ساری په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه خوځښت د ولایتي شورا او د مدني خوځښتونو په ګډ تفاهم باندې مخته ځي او مخته روان ده. هدف د مدني خوځښت او تحسن دا داسې درې کاله پوره کېږي، شاوخوا یو واده هم نه ده عملي شوی. غوښتنه د تحسن کوونکو او د خوځښت کوونکو دا داسې ژر تر ژره ولسمشر دغه واده که په کلي شکل نه وي په نسبي شکل د عمل جمع وروغوندي.
دا ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته په خبرو کې که څه هم دغه تورونو په اړه څه ونه ویل، چارک د څو تنو له لوري محاصره شوی، خو د دې اعتراضونو او خیمو په اړه یې وویل:
تر ولس ټولې مشروع قانوني غوښتنې منل کېږي. حکومت ټولو سیمو ته په یوه سترګه باندې ګوري او انکشافي پلان په ټولو سیمو کې په یو شان باندې تطبیق کېږي.
اعتراض کوونکو ګیله کوله چې مرکزي حکومت د دوی ولایت هیر کړی او په مرکز کابل کې هغو خلکو ته چې د پکتیا په امنیت، اقتصاد او چاپیریال هیڅ اغیز نه لري او د دې ځای له وضعیت څخه ناخبره دي، د دوی پر ځای غوږ نیسي او هغه پروژې چې ژمنه ورسره شوې نه دي پلي شوې او په نظام کې د سام نشتوالی د دې باعث شوی چې په مدني اعتراضونو لاس پورې او خپل حق ترلاسه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د مجلې په جریان کې مو واوریدل چې نن ولسمشر غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي وټاکل. د کابل ښاریانو یو شمېر نظریات چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي په همدې اړه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نظر دا ده چې خدای دې وکړي چې دی دغه چوکۍ مخکې بوزي، ولې کوم کارونه چې ګیلانی صاحب مخکې بوتلل او هغسې طالبانو سره لکه غوښتل چې سوله وکړي او حکمتیار صاحب را ورسره سوله وکوله او راغی که نه، نو زه خوښ په دې یم چې خدای دې وکړي چې دی دغسې خدمت وکړي او صلح وکړي، دغه وطن د موږ آرامه شي او دغه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او دا هم یوه نړیواله موضوع ده. جرمنی، فرانسې او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په بیړنۍ غونډه کې د هغو کډوالو پناه غوښتونکو پر ستونزو خبرې کوي چې ایټالیا یې ډیره ځپلې ده. تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د درې وړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو په غوښتنه نن په پاریس کې په یوه ماښامنۍ کې په دې اړه چې له ایټالیا سره په دې برخه کې هڅې په څه ډول همغږي کولی شي خبرې کوي. ملګرو ملتونو دا غونډه وروسته تر ډیره بللې چې ایټالیا ګواښ کړی چې خپل بندرونه به وتړي او د مرستندویو ادارو د ژغورونکو بهرنیو کښتیو چې د مدیترانې په سمندرګي کې د لیبیا له سواحلو ایټالیا ته په لاره ربړي کښتیو څخه کډوال او پناه غوښتونکي ژغوري فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندې د شنبې په ورځ وویل چې هغه څه چې دوی په خپلو سترګو په ایټالیا کې ویني یوه ښکاره غمیزه ده. ګراندې زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید له ایټالیا سره په دغه سخت حالت کې چې دا هیواد ورسره مخامخ دی او سواحلو ته یو زیات شمیر کډوال رسیږي زیاته مرسته وکړي. له دغې غونډې مخکې د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینیتی له یوې ایټالوي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې ایټالیا د اروپایي اتحادیې د یوازني